ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شروع ورځ د کال 2018 دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده. د وخت پاکستان کې د سهاري 8:30 افغانستان کې 8 او واشنگتن کې د نهي ورځ د شپې 10 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې درته زه اشفاق من هرکلی وایم. نن د کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق حکومت ته خبرداري ورکړه چې د رواني میاشتې 10 نیټې نه وړاندې د قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړي، ګنې د ملک تمام سیاسي ګوندونه به په اسلام آباد کې احتجاجي پرله ته مجبوره شي. د اسلامي ملکونو د همکارۍ تنظیم یو وایسي غونډه د امریکا لخوا بیت المقدس د اسرائیل پایتخت منلو د فیصلې پر سر بحث لپاره نن د ترکیې په استنبول ښار کې کیږي. او امریکایي پوځي چارواکو ویلي دي چې ائتلافي عسکرو د افغانستان په هلمند ولایت کې د مخدره موادو 25 بټریانې تباه کړي دي. راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق حکومت ته خبرداري ورکړې چې د رواني میاشتې 10 نیټې نه وړاندې دي قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړي، ګنې د ملک تمام سیاسي ګوندونه به په پایتخت اسلام آباد کې احتجاجي پرلته مجبوره شي. د جماعت اسلامي ګوند قبایلي سیمې په پختونخوا صوبه کې د زم کولو عمل د ځنډولو پر ضد لاریون پیل کړی و چې د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ نه تر اسلام آباد پورې یې دوام وکړ. د ګوند مشر زیاته کړه چې که دوی غوښتنې ونه منل شوې نو یادې نیټې نه وروستو به دغلته د دې لاریون نه هم زیات خلک راجمع کوي او لوی لاریون به وباسي. هغې سراج الحق غونډې ته وویل چې حکومت د قبایلي سیمې د خلکو د مسلو نه سترګې اړولي او د یو څو پولیټیکل ایجنټانو په رحم وکرم یې قبایلي سیمې پرېښودې دي. د زیاته کړه چې پولیټیکل ایجنټان د مغل بادشاهانو نه هم زیات زورور دي. هغې سراج الحق ویلي که د اف سی آر نظام ښه وي نو په ټول ملک ته هم پر ځای کړی شي. د اسلامي ملکونو د همکارۍ تنظیم یا وایسي غونډه د امریکا لخوا بیت المقدس د اسرائیل په پایتخت منلو د اعلان وروستو د بحث لپاره نن د ترکیې په استنبول ښار کې کیږي. غونډه کې به د تمام غړو اسلامي ملکونو اعلان اعلی مشران برخه اخلي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد اقان عباسي 13 ورځ استنبول ته رسیدلی. د وزیر اعظم سره خارجه وزیر خواجه آصف او د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف هم وفد کې شامل دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل پایتخت اعلانولو وروسته د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان د اسلامي ملکونو د مشرانو دا غونډه رابللې ده. تمه ده چې د شپږویشت اسلامي ملکونو مشران به دې غونډه کې برخه اخلي. امریکایي پوځي چارواکو ویلي دي چې تلافي عسکرو د افغانستان په هلمند ولایت کې د مخدره موادو 25 بټریانې تباه کړې دي. د دوی وایي چې د 13 درې ورځو راهیسې د جنګي جازونو په بمبارۍ کې د طالبانو د مالي ذرایعو ختمولو په لړ کې تر 80 میلیونه ډالر پورې نقدي هیروئین هم تباه کړي دي. دا په تیرو 14 کالو کې په لومړي وار د طالبانو مالی ذرایع په هدف کولو لپاره جنگي جازونه کارول شوي دي. د کابل نه د امریکا هوایی پوځ ویان بریګیډر جنرال لاس بنچ په ټیلی کانفرنس ویلي دي چې دا یوه نوې جګړه ده چې ورته مو بډې وخلی دي. د صدر ټرمپ د حکومت ستاینه وکړه چې دوی ته یې د وسلوالو مالي چارې د ختمون لپاره اجازه ورکړې ده. د بشري حقونو د څارنې اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي چې اروپا د لیبیایي چارواکو په لاس د کډوالو او پناه اخستونکو چې د بحیرې روم نه تیریږي د حقونو سرغړونې کوي. امنیسټي انټرنیشنل ادارې لخوا جاري شوي دغه راپور کې ویل شوي چې د لیبیا په رضا د دوکې جال نوم ورته ورکړی شوی دی. دغه راپور وایي چې اروپایي حکومتونه یې په فعاله توګه د دغه نظام مرستې کوي چې پکې د کډوالو حقونه وخل کیږي او ورسره د لیبیا سمندري غاړې ساتونکو عسکرو مرسته هم شامله ده. دوی وایي چې په زرګونو کډوال لیبیا کې دې وخت ګیر دي چې ورباندې د لیبیا چارواکي وسلوال او قاچاقبر واک اختیار لري، څوک چې د خپلو مالي ګټو لپاره په سلا مشوره کاروي. د اروپا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل ادارې ستر مشر جان ډالهوسن وایي چې دوی بندیخانو کې په زیات شمیر کډوال په تنګو کوټو کې پر ځای کړي دي او دغلته د دوی په منظمه توګه د حقونو سرغړونه کیږي. راپورونه وایي چې دې وخت خو 6000 کډوال په لیبیا کې ګیر دي. د بنګلادیش سره تعلق لرونکي حکایت الله باندې د امریکا یو عدالت د ترخګرۍ تور پورې کړی. په نوموړي شک و چې پرون یې د نیویارک ښار کې ځمکني ټرین په اډه باندې د پای بمی چاودنه کړې وه. دوی وایي چې دې 20 کلن هلک د داعش وسلوالو څخه اثر اخیستی و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردوونکو د واټس اپ امریکا ډیور رادیو سره نه خبرونه نه خبرونه د واشنگټن ډي سي نه غوږی د نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې زو د پاکستان سره اسلام آباد ته چرته چې د پاکستان جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق حکومت ته خبرداري ورکړه چې د رواني میاشتې او دیرشم منټې نه وړاندې دي قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړي، ګنې د ملک تمام سیاسي ګوندونه به په پایتخت اسلام آباد کې احتجاجي پرلت ته مجبور شي. په دغې نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان تاسو ته وړاندې کوي.
د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وای که حکومت قبائلی سیمو کې اصلاحات نه پځې کوي نو بیا دې حکومت تر اوږدې مودې اسلام آباد کې احتجاجي پرلت تزان چمتو ساتي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې وه چې د ګل پر ورځ به قبائلی سیمو کې د اصلاحاتو دپاره قانوني مسوده پارلیمان ته منظورېدو دپاره اړوند کوي، خو د قومي اسمبلی په غونډه کې یې خپله د غژمنه سرته ونه رسوله چې په دې مخالفو سیاسي ګوندونو کوټلې احتجاج کړی و. د قبائلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډولو او د دغه سیمې نه د انګریز د دور اف سی آر قانون ختمولو دپاره د ګل د ورځې نه جماعت اسلامي خیبر ایجنسۍ څخه احتجاجی لاریون وستلی و چې دغه لاریون تیر ورځ سرخار اسلام آباد ته رسیدلی او دغلته ترې یوه لویه جلسه جوړه شوې وه. دغه جلسې ته د جماعت اسلامي د مرکزي مشر سراج الحق او قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو د مشر خورشید شاه په ګډون د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشرانو ویناوې کړې او په حکومت یې غږ کړی چې نور د قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په ځای کولو لړ کې لم لیټ نه لاس واخلي. په دغه جلسه کې شاملو په زرګونو مظاهره چانو پاټا کې د اصلاحاتو نه عملي کېدو پر سر په حکومت سخت تکونه کول او د اف سی آر قانون پر ضد یې شعارونه ورکول. جلسې ته خپل وینا کې سراج الحق حکومت ته کرخ راخ کله چې باید د روانې میاشتې تر پایې قبایلي سیمو کې اصلاحات پر ځای کړي، ګنې بیا به ټول سیاسي ګوندونه اسلام آباد کې په احتجاجي پرلت وهنه لاس پوری کړي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلي که حکومت د قبایلو او سیاسي قیادت غوښتنې ته غوږ ونه نیولو نو بیا اسلام آباد کې کیدونکې پرلت وهنه به تر اوږدې مودې وي. د دغه غونډې یو شمیر قبایلي برخوالو ډیو ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې هغوی هم د هیواد د نورو برخو د وګړو په څیر خپل جمهوري انساني او آئینی حقونه غواړي او د دې دپاره هرې قربانې او مبارزې ته چمتو دي. په دغه مهال د حکومت مخالفه سیاسي ګوند مسلم لیگ کاپ مرکزي غړی اجمل وزیر د فاټا اصلاحاتو په اړوند د قبایلي سیمو دپاره پارلیماني غړو په کردار هم سخت ټکونه کړي دي. هاغلی اجمل وزیر ویلي که چېرې قبایلي سیمو د پارلیمان غړي فاټا کې د اصلاحاتو غرضي وو نو د وزیر اعظم شاهد حقان عباسي د ټاکنې په مهال به شرط ایښی وو چې شاهد حقان ته به هله ووټ ورکوي چې هغه فاټا کې د اصلاحاتو په ځای کولو باور ورکړي. د پاکستان مرکزي کابینې د حکومتي کمیټې د سپارښتنو په اساس د روان کال د مارچ په میاشت کې فاټا کې د اصلاحاتو منظوري ورکړې وه. دغه سپارښتنو کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډولو دغلته نا د اف سی آر قانون ختمولو او د پاکستان د عدالتي نظام فاټا ته د ورغځولو سپارښتنې شامل دي، خو د اوږدې مودې تیرېدو باوجود د پاکستان حکومت د پارلیماني کمیټې د دغه سپارښتنو په قانوني بڼه د پارلیمان په منظورولو کې نه دي بریالي شوي. د روان کال د اکتوبر په میاشت کې هم فاټانا د پارلیمان غړو او بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشرانو سرخار اسلام آباد کې فاټا کې د اصلاحاتو پر ځای کولو دپاره یو ستر احتجاج کړی و. د دغه احتجاج په مهال حکومت د احتجاج کوونکو مشرانو ته باور ورکړی و چې فاټا کې به اصلاحات پر ځای کوي، خو دغه وعده یې رستو ترسره نه کړه. د دې نړواندې روان کال هم د اکتوبر په میاشت کې د قبایلو پارلیماني غړو د قبایلي سیمو وګړي طالب علمان مدني فعالین او سیاسي غړي تور لګوي چې حکومت د اصلاحاتو پر ځای کولو په لړ کې هر ځل قبایلي ولس سره یوازې وعده کوي او بیا دغه وعده نه پوره کوي.
پاکستان د پلاننګ او د منصوبو چې کوم وزیر دی مرکزی احسان اقبال تیره ورځ نوموړي ویلي دي چې د چین حکومت د پاکستان او د چین ترمنځ د لوی د راهدارۍ د لارې د دریو پروژو څخه لاس اخیستی او دغې ته اقتصادي یا مالي کومک ورکول نه غواړي چې په دغې کې دغه دریو وړه لارې د هغه سیمو نه تیریږي چېرته چې د بلوچستان سیمې پښتانه او د خیبر پښتونخوا د برخو پښتنو د سیمو نه دغه لارې تیریږي او دغه پکې شامل دي. د پاکستان د دغه د وزیر د خولې بیان وروستو د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان چې کوم مشران دي نو هغوی هم دغه خبره کوي چې د وړاندې څخه د دغه سیپیک په لار کې د پښتنو او یا د بلوچستان چې کومې برخې وي دغه ختمې کړی شوې وي. په دې باندې نور تفصیل د ډیور ډیو خبریاله ربیع پی وړاندې کوي.
د منصوبه سازی او پرمختیا مرکزی وزیر احسان اقبال ویلی چې چین د مالی میکانیزم ته بیا کتنې دپاره پاکستان کې اقتصادي رهداري لاندې جوړېدونکي درې سړکونو پر پروژو پیسې ودرولې دي، خو بل پلو ته څېړونکي او په پارلیمان کې پښتون ملت پاله ګوندونه وایي چې د دوی دغه خبره رښتیا وخته چې حکومت د غربي سړک په جوړېدو کې مخلصانه دی او اوس د چین په پلمه په دې کار ودرولو اعلانونه کوي. د قومي اسمبلی د جاري سوي بیان تر مخه مرکزي وزیر احسان اقبال د اقتصادي رهداري په اړه د قومي اسمبلی پارلیماني کمیټې ته ویلي چې چین په خپل میکانیزم د بیا کتنې وروسته به د پیسو ورکولو منظوري ورکړي. د احسان اقبال د دغه بیان څخه پارلماني ملتپاله ګوندونه او څېړونکي مطمئن نه ښکاري او دا د غربي سړک نه جوړولو حکومتي پلمې ګرځوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ ډي و ریډیو سر خبرو کې وایي
موجودہ حکومت دی هغه غربي روټ چې دی هغه نه جوړي او بیا چې موږ چین ته تلوم دا خبره ثابته شوه چې غربي روټ کې سستان نه لسانه نه اس کې مونږ چې دین دای د خیبر پښتونخوا ولا پر پښتون بلو شریک سي د ستار روټ دی ادوار اس کې مې دی پنجاب کې نه دی د پنجاب ولې نه بندي اصل خبره دا ده چې دا نه ثابته موږ خل جوړول چین نه جوړي به سي نه راکی.
په دې پروژه کې د پښتنو د حقونو مبارز او دولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي
دا درې پروژې د راکوټ د تاکوټ په منځ کې، دویم د ډېر اسماعیل خان او ژوب د کوټا په منځ کې، دریم چې کوم د هغه د کوټا بسیما په منځ کې، دا ټول دا اولنې خو اسې بانه جوړه کړې ده راکوټ تاکوټ، د نور دواړه هغه مغربي روټ چې سو دا هغه دی الیکشن روان دی حکومت دورې ختمیږي بجټ کې دې لپاره یو روټین وکي خدل شوی، نو اوس دا اسې بانه جوړوي چې اوس چین دا نه بس مغربي روټ نشته د سره نه زمونږ حصه نشته نیخ په نیخ خبره ده دا نورې ټولې بانې موږ مخکیم چې کریډور یو دی دا درې نشي کېدی د بلجیک د کاشغر نه چې روان دی تر خانپور پورې دا یو دی چې کله ګوادر ته ځي یو دی دا په مخ کې مغربي مشرقي مرکزي دا دوکه ده
بل پلو ته ډان ورس پانا د سړکونو جوړونکو نېشنل های وی اتورټی د چارواکي د خلې وایي چې پر دغه پروژو د چین لاړه د پیسې ودرولو لوجنه بلکې په څه ټکنیکی بنیادونو کار ودرول سوی دی. د چین لاړه د څلور پنځوس اربا ډالرو پاک چین اقتصادي رهداري لاندې تر کال 2023 پورې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې سړکونو، ریل پټکي، د بجلی پروژې او اقتصادي زونونه به جوړې شي، خو د پاکستان پښتون او بلوچ ملتپاله ګوندونه تور لګوي چې مسلم لیگ نون د کشنی صوبو پر ځای د سی پیک ټولې ګټې یوازې پنجاب ته رسول غواړي. پر پاک چین اقتصادي رهداري د امریکا او هندستان لاړه هم سختي نیوکې کیږي او څه څېړونکي دغه پروژه د پاکستان د پاره د قرضو یو لټ بلیم. بل پلو ته په تیرو ورځو کې چین په پاکستان کې د اقتصادي رهداري کارکوونکي په چینی وګړو د تراګرو پرېدونو اندېښنې هم څرګندې کړې دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان جماعت اسلامی ګوند سراج الحق په بیان باندې تاسو راپور د وکیل خان نواری د ربیع پیر تاسو ته د پاکستان او چین د لوی رهداري په لار باندې چې کوم د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان صوبې د مشرانو نیوکې دي په هغې باندې تفصیلي راپور تاسو د هغې نه واورید. اوس راځو د بل راپور په لوته. د امریکا چارواکو ویلي دي چې عسکرو یې د افغانستان په هلمند ولایت کې د مخدره موادو 25 لباټیانې تباه کړې دي. دوی وایي چې د تیرو درې ورځو راهیسې د جنگي جازونو په بمبارۍ کې د طالبانو د مالی ذرایعو ختمولو په لړ کې تر 80 میلیونه ډالرو پورې نقدي هیروین هم تباه کړي دي. د په تیرو 14 کالو کې په لومړي وار باندې د طالبانو یا د وسلوال ډلو د مالی ذرایعو په هدف کولو د جنگي جازونو لومړۍ بمباري ده. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار کلثوم کاکړ د وایس آف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
امریکایي فوزي چارواکو ویلي ائتلافي عسکرو د افغانستان په هلمند ولایت کې د مخدره موادو 25 لیبارټریانی تبا کړی دی. دوی وایي چې د تیرو درو ورځو راهیسې د جنگي جازونو په بمباریو کې طالبانو د مالی ذرایعو ختمولو په لړ کې تر 80 ملیونه ډالرو پورې نقدي هیروین هم تبا کړی دی. دا په تیرو 14 کلو کې لومړی وار د طالبانو مالی ذرایع په هدف کولو لپاره جنگي جازونه کارول سوی دی. د کابل ز د امریکا اوای فوج ویاند بریګیډیر جنرال لانس پونچ په ټلیفون کانفرنس خبریالانو ته ویلي دا یو نوې جګړه ده. ښاغلی د صدر ټرمپ د حکومت ستاینه وکړه چې دوی ته د وسلوالو مالی چارې د ختمولو لپاره اجازه ورکړې ده. د افغانستان لپاره د صدر ټرمپ د نوې پالیسۍ اعلان کولو وړاندې امریکایي ځواکونو ته یوازې د اوایي بریدونو اجازه د افغانستان د ځواکونو د دفاع کولو په وخت وه چې کله به د طالبانو سره په جګړه کې بوخت وو. ښاغلی بونچ په پنټاګون کې خبریالانو ته وویل چې دا ګام د جګړې شکل بدلوونکی دی او طالبان هم په دې ښه پوهیږي او دا محسوسوي هم. د امریکایي ځواکونو تر مخه طالبان په کال کې له 300 ملیونه ډالرو څخه تر 500 ملیونه ډالره پورې ترلاسه کوي. په دغه کې 60% یا 200 ملیون ډالر په افغانستان کې د مخدره موادو څخه ترلاسه کوي چې زیاتره هلمند ولایت کې کیږي. پونج زیاته کړه چې امریکا، افغانستان او نړیوال ائتلاف د طالبانو د مالی ذرایعو چې دوی ورباندې عملیات کوي او وسلې په اخلي په نقشه کوي به او راتلونکي میاشتو کې به د ترهګرو ډلو دا صلاحیتونه مخه ونیوی سي. دوی زیاته کړه چې خدا لیا اوس پهل دی. دا ژمی به د طالبانو لپاره یو اوږد ژمی وي. د دې کال د پیل راهیسې تر اوسه په طالبانو او داعش باندې 3900 بمي او راکټي بریدونه سوي دي چې د تیر کال په پرتله درې چنده دي. تیره میاشت د طالبانو د مخدره توکو په مرکزونو باندې د عملیاتو د پیل کېدو په وخت د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن وویل د زیاتو عملیاتو صلاحیتونو ورکول هغه ته دا زمینه برابره کړې ده چې په دشمن باندې بریدونه وکړي. همداسې بریدونه چې وړاندې نه دي سوي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د مخدره توکو په شبکو باندې په عملیات څو میاشتې دوام ولري.
د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی طالبانو سره د امن او د سولې د خبرو اترو سره سره د جنگ په میدان کې هم د دوی د مقابلې د پاره خپلې هلې ځلې جاری ساتلې دي. د طالبانو خلاف د صدر اشرف غنی په تازه اقداماتو کې د 20,000 نفرو د یوې نوې وسله بند ملیشي ادرول هم شامل دي. نن د جنگونو د خبرونو د پاره د امریکای په مشهوره ویب پاڼه وارز آن دی راک کې افغانستان کې د نوې جنگي ملیشي د جوړولو په موضوع یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: افغانستان کې نن د حکومت مرستیاله ملیشیا سبا د حکومت خلاف هم ټوپک راپورته کولی شي. په مضمون کې د موجوده نائب صدر د عبدالرشید دوستم د ملیشیا د ډیرو داسې کمانډرانو مثال ورکړی شوی دی چې ټول عمر یې طالبانو سره جنگونه کړي دي خو اوس د ځان ساتلو دپاره طالبانو سره ملګري شوي دي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د دا قسمه وسله بند ملیشو چې کله ضرورت پاتې نه شي نو د دې ټوپکمار د پیداګیر په خاطر ځان له نوي نوي نایکان لټی او خپل زوړ مالک ته پراتاوېدو هم ایثار نه وي. د طالبانو خلاف د افغان حکومت د سوري لاندې جوړیدونکو ملیشیا به د افغان علاقایي قومي فوج په نوم یادیږي او د دې په ادرولو کې به امریکا او نیټو لاس امداد کوي. په دې کې به مقامي جنگیالي ساتلی شي او طالبانو نه نیولې علاقې به دوی ته سپارلی شي. خو په تیرو وختونو کې د حکومت د مرستیاله ملیشو ظلمونه تر ننه پورې افغان اولس نه هیر نه دي. همدغه وجه ده چې امریکې د دې ملیشیا د ادرولو د پاره خپل یورپی اتحادیان په ډیره مشکله سره سلا کړل. مضمون نگار په خپل مضمون کې د موجوده نائب صدر د عبدالرشید دوستم د حکومت پلو ملیشیا د بیا بیا ذکر کولو په موقع لیکلی دي چې تر سو پورې عبدالرشید دوستم په حکومت کې تکړه لاس لرلو هغه به د خپلې پارټۍ د خلکو او د جنگیالو د پاره د حکومت نه ډیر څه بوت کول. د پکال 2015 کې فاریاب او سریپل کې د طالبانو خلاف د جنگ د پاره د خپلې پخوانې جنبشي ملي ډلې په زرګونو جنگیالي برتی کړل. خو د وخت ریدو سره سره د رشید دوستم د حکومتي پردې نه پلر کېدو او په مای کې د ملک نه د تختیدو وروستو د هغه برتی کړي جنگیالي او کمانډران د نان نفقې محتاج شول. په دې سبب د دوستم برتی کړي جنگیالي په لوی شمیر کې طالبانو سره برتی شول. د دې واضح مثال په قیصار کې د پخوانی نامتو جنبش کمانډر د محمد زمان ورکولې کې دی شي چې نن سبا طالبانو سره ملګری دی. وارز آن عراق کې چاپ شوی مضمون کې نور لیکلې شوی دی چې د افغانستان په موجوده صورتحال کې چې څومره ډلو هم ټوپک راخسته دی د هغې شاته د نظریې په ځای د ټوپک په ګټه د ځان ساتلو سوچ پروت دی. د دولت اسلامیه د خراسان صوبی قیام د دې عمل یو ښه مثال دی، ځکه چې دولت اسلامیه خراسان صوبه کې شامل ټول کمانډران پخوا طالبانو سره وو، خو خلکو نه د ټیکس او د محصول په وسوله خپلو کې وران شول او ځان له د خراسان صوبی د دولت اسلامیه په نوم بل ګون جوړ کو. د دې ټولو واقعاتو د بیانولو وروستو مضمون نگار دا نتیجه اخذ کړي ده چې افغانستان کې نوی وسله بند ملیشه ادرول د خطرې نه خالی نه ده. د یو لوی او د باضابطه قومي فوج نه بهر نور خلک برتی کول او هغوی له وسلې ورکول به یقینا چې یوه سنګینه غلطي وي. په دې به نورې نورې مسلې او لانجې راپورته شي او انجام به دا وي چې د امریکنو فوجونو افغانستان نه د وتو عمل به نور زیات کړکېچن شي. بلخوا امریکې او نیټو له پکار دی چې د نوې وسله بند ملیشي د جوړېدو د مرستې کولو په ځای د افغانستان موجوده ملي اردو مضبوط کړي او د افغانستان د مسلې د سیاسي اواري د پاره دی د طالبانو او د سیمه ییزو طاقتونو په شمول د جنگ ټول فریق روغې ته کښېنئ.
د بنگلاديش سره تعلق لرونکي حکایت الله باندې د امریکا یو عدالت ترخګری تور پورې کړی په نوم وړي شاکو چې پرون یې د نیویارک ښار کې ځمکني ټرین به په اډا کې د پایف بم چاودنه کړې وه. په دغې حق له وایس آف امریکا راپور تاسو زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د امریکا مرکزی حکومت نه په ورځ د بنگلاديش سره تعلق لرونکي عقیاد الله نومیتن باندې د ترخګری 15 رسمي تورونه لګولي چا یو ورځ وړاندې د نیویارک یو ټرین سټېشن سره بمي چاودنه کړې وه. وویش کلن عقیاد الله پر ضد تر ټولو سخت تور ترهګر ډلې ته مرستې ورکول او په غټه کچه تباهي راوستونکي وسلې استعمال تورونه دي. کچره ثابت شول نو دغه دواړه جرمونه ځان ځان له شل کاله سزا لري. عقیاد الله باندې ولسی ځای کې بمی چاودنې تر څنګ یو شمېر نور تورونه هم لګول شوي. دغه تفصیلات نه په ورځ عدالت کې جمع شوي رسمي دستاویزاتو کې څرګند شوي. د نیویارک د سویلي برخې لپاره د امریکا مرکزی حکومت موقتی وکیل جون کیم دغه تورونه نیویارک کې یو خبری کانفرنس په مهال هم اعلان کړي. دغه 14 ګل پورز 40 منټه د پاسه و بجې د نیویارک مصروف پورت اتھارټي سټېشن سره شوي. کیم خبریالانو ته ویلي عقیاد الله د دغه ځای او وخت انتخاب د لپاره کړی وو چې زیات نه زیات خلکو ته مرګ جوبله واوړي. دغه 14 کې عقیاد الله په خپله جوبل شوی وو او نږدې هسپتال ته رسول شوی. عقیاد الله اوس هم هسپتال کې دی او سرکاري وکیل جون کیم ویلي دغه تورونه به هغه ته هسپتال کې اورولی شي. عدالت کې جمع شوي دستاویزات وایي عقیاد چارواکو ته منلي چې دغه 14 یې د داعش یا اسلامي دولت په نوم کړي او دغه حمله لپاره جوړې کړې ټولې منصوبې تفصیلات یې وړاندې کړي. عقیاد الله کال 2011 کې امریکا ته په قانوني توګه راغلی وو. د مامورینو ته دا هم ویلي دا حمله یې دې لپاره کړې چې د امریکا په ځنی ځایونو کې پالیسو او په خصوصي توګه منسختیس کې د پالیسو سره اختلاف لري. عدالتي دستاویزاتو تر مخه عقیاد الله کال 2014 کې تندروی ته مایل شوی وو کله چې د انټرنیټ باندې د داعش په لاوه ویډیو قتل پیل کړل. یو ویډیو کې داعش لخوا خپل پلاویانو ته ویل شوی وو که عراق او شام کې داعش یا اسلامي دولت سره نشي شاملې دي نو خپلو هیوادونو کې دې حمله وکړي. سرکاري تورونو تر مخه عقیاد یو کال وړاندې د دې حمله لپاره تیاری شروع کړې وه او انټرنیټ باندې یې چاودیدونکي موادو جوړونو چل زده کولو. د بیا دوه درې اونۍ وړاندې د دې چاودنې لپاره سامان جمع کړی وو او د نیویارک بروکلین سیمه کې موجود خپل اپارټمنټ کې یې بم جوړ کړی وو. ګل پورس کله چې عقیاد دغه حمله لپاره روان شوی وو نو د خپل فیسبوک پاڼه باندې صدر ټرمپ ته مخاطب یو پوسټ کړی وو چې پکې لیک وو ټرمپ تا د خپل هیواد حفاظت ونه کړې شو. ګل پورز نیویارک کې دا حمله په داسې مهال مخې ته راغله چې ترینه نږدې دوه میاشتې مخکې د ازبکستان سره تعلق لرونکي سیف الله سیفو د نیویارک د ګڼې ګوڼې ځای منهاتن کې په خلکو ټرک ور وخېجولو چې له امله یې اته تنان وژل شوي وو او 12 نور ژوبل وو. سیفو باندې وروستو اته تورونه لګول شوي وو چې پکې یو د ترهګر ډلې سره د مرستو تور هم وو. بلخوا نیویارک کې د امریکایي مسلمانانو یو تنظیم امریکن اسلامیک ریلیشنز قانوني ماهر البرټ فاکس کان د اکیاد الله د کورنۍ له طرفه یو بیان جاری کړی. دغه بیان کې د اکیاد خاندان وایي دوی خپل خار کې رامنځته شوی تشدد او د دوی د خاندان په یو وګړي د هغې تورونو باندې سخت غمجن دي. اینی حال کې بنگلادیش کې مامورین وایي ډاکا کې یې د اکیاد میرمن او ماشوم معلوم کړي او د میرمن نه یې پلټنې روانې دي.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
امریکا نایجیریا سره د دوه ملکی کمیشن جوړېدو په ذریعه د دفاعي ملګرتیا، اقتصادي ودې او ترقۍ او د جمهوریت او حکمرانۍ په مدونو کې د ملګرتیا د نوو لارو چارو رایستو امید کوي. د نایجیریا په قطبی غربي سیمه کې بوکو حرام او د داعش د سویلي افریقي څانګې د نایجیریا په خلکو کې لویه تباهي خوره کړې ده او د شلو لکو نه زیات خلک د خپلو کورونو نه په تښتېدو مجبوره کړي دي. د امریکې نائب خارجه وزیر جان سولیوان نایجیریا کې خپل تقریر کې ویلي دي، زه په ټینګو الفاظو کې دا خبره کول غواړم چې امریکا په دې جنگ کې د نایجیریا ملګرې ده. مونږ د نایجیریا خلکو سره د خپل حفاظت کولو په کوششونو کې دوی سره د لاس امداد کولو پوخ نیت کړی دی. نائب خارجه وزیر سولیوان زیاته کړه چې امریکې نایجیریا سره د خپل فوج په جدید کولو کې امداد کړی دی، خو یوازې په قطبین برختیځه سیمه کې په فوجي کار روایه کولو نایجیریا کې پوخ امن نشي راتلی. د نایجیریا کامیابی د میدان جنگ نه بهر د اقتصاد او د حکمرانۍ په خکېدو کې ده چې پکې د بشري حقونو د شوو خلاف ورزو، ادباري تحقیقات کول او د دې ګناهګارو ته سزا ورکول شامل دي. د بوکو حرام د لاسه ډس خوړلو خلکو سره د زیست روزګار په بیا شروع کولو کې د لاس امداد په حق له نائب خارجه وزیر سولیوان اعلان وکړو چې د نړیوالې ترقۍ دپاره د امریکې اداره یو ایس ایډ به دې کار له نایجیریا ته نور څه د پاسه 4.5 کروڑ ډالر امداد ورکوي. امریکا به نایجیریا کې د خوراک او د غذاییت په مسلو کې هم د نایجیریا امداد جاري ساتي چې پکې د قطبین مرختیځو صوبو دپاره ترقیاتي سکیمونه هم شامل دي. په نایجیریا کې د اقتصادي ودې او د سرمایه کارۍ ځان ته د راماتولو دپاره واضحه اقتصادي پالیسۍ او صفا سوتره عدالتي نظام ضروری دی. په نایجیریا کې د ترقۍ د پایې روانولو دپاره د توانایۍ ډېرې تیری وسیلې ډېر لوی اهمیت لري. افریقي ته د توانایۍ ورکولو د امریکني حکومت د منصوبې تر مخه به امریکا د نایجیریا حکومت سره د توانایۍ په مد کې امداد کوي چې دا وخت لوی شمیر بی بجلی خلکو ته بجلی ورکړی شي. نائب خارجه وزیر سولیوان په دې لړ کې د 1.5 لک ډالرو د یو خصوصي امداد اعلان وکړ چې په ګیس د چلیدونکو ولاړو کارخانو د روانولو دپاره پې د ګیس بندوبست وکړی شي. د دې ټولو اقداماتو نه علاوه اخیری خبره دا ده چې امریکا د امن او اقتصادي ودې دپاره د ښې حکمرانۍ ضرورت او اهمیت تسلیموي. د بډو رشوتونو په نوغي وستو او په صفا سوترا انتخابونو کولو به د نایجیریا حکومت نور زیات خپلو خلکو ته جواب دی شي، د خپلو خلکو د نور زیات حفاظت کولو به جوګه شي او معیشت به مخ په وړاندې روان شي. امریکې د امن و امان، ترقۍ او د ښې حکمرانۍ دپاره نایجیریا سره په شریکه کار کولو ته سترګې نیولې دي.
وایس اف امریکا ډیور رادیو دا سارنی درې ساعته خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. چرته ځای مو د ډیور رادیو په دې څپو باندې به تاسو د مشال رادیو خبرونه اوري او د ډیور رادیو همکاران بعد د پاکستان په وخت د ماخامې شپږ او د افغانستان په وخت کې نیمې به یواری بیا تازه خبرونه راپورونه مرکو سره راځي. تر هغې وخت تاسو ته ښه ورځ غواړو. ښه د آباد اوسئ. د الله په امان.